السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دی د ازادي رادیو ماخمنې خبری مجلې وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. دوستانو په دینیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د کورنیو چارو وزارت وی هغه ښځې چې په امنی قومندانۍ کې یو امریکایي سلاکار په ډزو وژه ایرانۍ ده. په دې اړه او د افغانستان د سولې بهیر او په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب هم وروستی او مهم رپورټونه لرو، خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه پولیس چې د دوشنبه په ورځ د کابل ولایت په امنیت قومندانۍ کې د پولیسو یو امریکایي روزونکي په ډزو کې وژل ایرانۍ تبه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د افغانستان د سولې عالي شورا سره په مشورې وشي. او د پاکستان پولیس وایي وسلوالو په کراچۍ ښار کې د سنیانو په یو پیژندل شوي دیني عالم ډزې وکړې. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغې پولیسې ښځې چې د دوشنبې په ورځ د کابل ولایت په امنیت قومندانۍ کې د پولیسو یو امریکایي روزونکی په ډزو وژه ایرانۍ تبه ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د نرګس په نامه د پولیسو بریدمنې لس کاله وړاندې په جعلي ډول د افغانستان تذکره ترلاسه کړې وه او افغان خاوند یې ورسره د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته کړې وه. افغان چارواکي وایي د نرګس خاوند هم نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د افغانستان د سولې عالي شورا سره په مشورې وشي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول دا خبره نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو لپاره د پرمختګ خبر ورکړ، خو زیاته یې کړه چې دا دفتر باید د سولې د خبرو لپاره پرانستل شي، نه د طالبانو د سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو په مقصد. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیشن په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کمیسیون نن په پروان ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د عواملو د څېړنې په مقصد یوه غونډه جوړه کړې وه. د دغو کمیسیون د ښځو د چارو کمیشنرې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون هڅه کوي چې د دې ډول غونډو له لارې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په یونان کې د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د وژل شوو یو شمېر افغانانو مړی پیژندل شوی دی. ډاکټر زلمی رسول چې نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و دا یې هم وویل چې په دې پیښه کې 21 افغانان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې بیړۍ کې نږدې 150 تنو افغانانو افغان پناه غوښتونکي لس ورځې وړاندې له ترکیې څخه د یونان په لور روان شوي ول چې د یونان په اوبو کې کښتۍ ډوبه شوه. افغان حکومت په دې اړه هیات یونان ته استولی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابل په منډی کې د اورلګیدنې د وروستۍ پیښې د څېړنې لپاره یو هیات موظف کړی. د چارو اداره وایي د پیښې د څېړلو لپاره دا پریکړه پرون د حکومت د کابینې په غونډه کې وشوه او هیات ته دنده سپارل شوې چې په یوې اونۍ کې د خپل راپور جمهور رئیس ته وړاندې کړي. په هیات کې د لوی څارنوالۍ، کورنیو چارو وزارت، کابل ولایت او ښاروالۍ استازي شامل دي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو په کراچۍ ښار کې د سنیانو په یو پیژندل شوي دیني عالم ډزې وکړې او لږ تر لږه څلور کسان یې وژل. پولیس وایي مولانا اورنګزیب فاروقي په ډزو کې ټپي شو، خو درې تنه ساتونکي او موټر چلوونکي وژل شوي دي. هندي چارواکو د یوې اونۍ مظاهرو د ختمولو په مقصد د نوې ډیلي د مرکزي لارې او کوڅې د دوهمې ورځې لپاره تړلې دي. دا مظاهرې د یوې ډلې جنایتکارانو لخوا په یو بس کې په یوې جنۍ باندې د جنسي تیری په اعتراض کې پیل شوې دي. که څه هم چې پولیسو د نوې ډیلي په مرکزي برخه کې زیاتې لارې او کوڅې تړلې، زیات شمېر مظاهره کوونکي نن د پارلمان ودانۍ ته څېرمه راټول شوي ول. مظاهره کوونکي په حکومت فشار اچوي چې د ښځو امنیت دې ډاډمن کړي. په عین حال کې هغه پولیس افسر چې د یکشنبې د ورځې مظاهرو او شخړو کې ټپي شوی و، د وررسېدلو ټپونو له امله نن مړ شو. پولیسو ویان راجان بغهد وای چارواکو د یو شمېر هغو مظاهره کوونکو پر ضد دعوه ثبت کړې چې له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل شوي ول. ایرانی چارواکي وایي د انټرنیټ هغه وایرس کنټرول کړی چې د دې هیواد په جنوب کې د صنعتي ساحو په کمپیوټرونو حمله کړې وه. د ایران په کمپیوټرونو باندې د حملو د چارو حکومتي اداره وایي د هرمزګان ولایت په کمپیوټرونو باندې وروستۍ حمله د هغې پټې کمپیوټري جګړې دوام ده چې په 2010 کال کې د ایران اټومي تاسیسات په نښه کړي ول. په هرمزګان ولایت کې د کمپیوټري دفاع ادارې مشر علي اکبر اخوان وایي په دې وروستیو میاشتو کې د کمپیوټرونو په حملو کې د بندر عباس ولایت د تاوینیر برېښنا د تولید په کمپنۍ هم د کمپیوټر د وایرس حمله شوې ده. د ایران په کمپیوټرونو باندې د حملو له امله په روان 2012 کال کې د دې هیواد انټرنیټ ورو شوی او دغه راز د تیلو د استخراج او چاڼولو تاسیسات زیانمن کړي دي. د عیسویانو د مذهبي جشن یا کرسمس مراسم نن په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په دې ورځ د عیسوي مذهب پیروان یو بل ته تحفه ورکوي او د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو په مناسبت یو بل ته مبارکي وایي. زرګونه عیسویان د فلسطین د لویدیځې غاړې په بیت اللحم ښارګوټي کې راټول شوي ول. بیت اللحم هغه ښار دی چې ویل کیږي حضرت عیسی پکې زیږیدلی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ بینیدکت د واتیکان په سنت پیترز میدان کې د کرسمس په رسمي مراسمو کې برخه واخیسته او په خپله وینا کې په نړۍ کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړه.
دا
وایي راځي چې د سیمې هیوادونو ته دعا وکړو، د لبنان، سوریې، عراق او د هغوی ګاونډیانو ته چې هلته ممکن سوله وي او په هغو هیوادونو کې چې زموږ دین پکې زیږیدلی. عیسویان خپل ژوند ته دوام ورکړي. عیسویان او مسلمانان د خدای په سوله کې یو د بل په څنګ کې خپل هیواد آباد کړي. په هر حال کې په پاکستان کې عیسویانو د بنسټپالو مسلمانانو د احتمالي حملو له بیرې سره سره د کرسمس مراسم پر ځای کړل. د پاکستان د نفوسو په سلو کې نږدې درېیمه برخه وګړي عیسویان دي او ټاکل شوی وه چې د مصر د اساسي قانون په مسودې باندې د ټول پوښتنې رسمي نتیجې نن اعلان شي. د اخوان المسلمین ګوند او ځینو نورو سرچینو له لورې د خبرو شوو او غیر رسمي نتیجو له مخې په سلو کې 46 کسانو د دې قانون په ملاتړ رای ورکړي. د رای ورکوونکو لخوا په مسودې باندې د تایید رایه او د نوي اساسي قانون تصویب به په تقریبا 2 میاشتو کې پارلماني انتخاباتو ته لار پرانیزي. د نوي اساسي قانون مسوده د اصلاح غوښتونکو لخوا رد شوې ده. دوی وایي د نوي اساسي قانون په مسودې کې چې تر ډېره حده د جمهور رئیس محمد مرسي د اسلام پالو متحدانو لخوا برابره شوې، د ډیموکراتیکو ازادیو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو ډاډ پکې نه دی ورکړل شوی. د ملي نجات د جبهې په نامه د اصلاح غوښتونکو ائتلاف د غراستور لګولی چې د ټول پښتنې لپاره د رایو په دوو پړاوونو کې زیاتې درغلۍ شوي دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اورئ. د کورنیو چارو وزارت وی هغه خزی چې په امنی قومندانې کې یو امریکایي سلاکار په ډزو وژلی ایرانی ده.
این خانم تبع کشور ایران است، اسنادی که به دست پلیس رسیده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې وروسته تر دې باید د سولې په برخه کې ټولې خبرې اترې د سولې عالی شورا په سلا مشورو سره ترسره شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان کډوالو له ستونزو خبره کوي او وایي چې ایران ورسره د دې کډوالو د ستونزو په حل کولو کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. د لومړي ځل لپاره د کوټې او قندهار ترمنځ د پی آی ا پاکستان هوایي نړیوال شرکت پروازونه پیل شو.
وس کولای سي تاجر په تاره کې ولاړ سي، ماشام کراچي ته ورسيږي، لاهور ته ورسيږي، نو دا د خوشحالي ځای دی د تجارانو لپاره.
د نورستان امنیتي مقامات وایي چې د دواب ولسوالۍ د وسلوالو له محاصرې څخه خلاص کړي او اکمالات ورته دوام لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د ژورنالستانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او په کابل ښار کې سږ کال د کرسمس مراسم د نورو کلونو په مقایسه لږ څه تت وو. ازادي راډیو خبرونه د سحر لهونه د مخام تر وبچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه او واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې ورسته تر دې به د سولې په برخه کې ټول خبرې تر د سولې علي شورا په سلام مشوره ترسره شي. په دې اړه پروانه خبری مجله کې مفصل ریپورت اوري، خو له هغه مخکې د کورنیو چارو د وزارت د مطبوعاتي کانفرنس ریپورت راخلو. د کورنیو چارو وزارت وی هغه خزه چې په امنی قومندانۍ کې یو امریکایي مشاور په ډزو وژه ایران ده. د کورنیو چارو د وزارت اویان نن په همدې اړه د خبريالانو ته څرګندونه کړې دي او ویل چې دا یو فردي عمل و، خو د دې بریت د انګیزې پاړه د دوی تحقیقات لا دوام لري. احمد زبیر جمن په ریپورت لري.
افغان پولیس تاییدوي چې د کابل په امنی قومندانۍ کې په یو امریکایي سلاکار حمله کوونکې ایرانۍ وګړي او د تهران اوسیدونکي ده چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د افغانستان په پولیسو کې کار کړی دی. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي خبريالانو ته وویل نوموړي مخکې لیدې چې د کورنیو چارو د وزارت د جندر په ریاست کې دنده ترسره کړي. د کابل په یوې امنیتي حوزې او امنی قومندانۍ کې هم د افغان پولیسو په توګه دنده ترسره کړي دي. هغه وویل د 3 کلنه نرګس له یو افغان سره د واده کولو وروسته شاوخوا 10 کاله مخکې افغانستان ته راغلي او د خپل میړه په مرسته په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیسته.
این خانم تبع کشور ایران است.
دا خزه د ایران تبع ده. هغه اسناد چې پولیسو ترلاسه کړي، تاسو یې پاسپورت ویني، د ایران طبیعت لري چې له یو افغان سره یې واده کړی چې د خپل میړه په ضمانت په غیر قانوني توګه د افغانستان تذکره اخیسته ده او په پولیسو کې شامله شوی.
صدیقي وویل د پولیسو تحقیقات تر اوسه پورې دا ښیي چې نوموړی رواني ستونزې لري. هغه وویل دغه ښځه یو ځلې د افغان پولیسو په ډله کې مصر ته استول شوې وه چې له هغې مرجع څخه هم د نوموړي د رواني ستونزو تایید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د فردي انګیزې له مخې شوې، خو صدیقي زیاته کړه د پیښې نور عوامل په ډاډه زړه نشي ردولی او د پیښې د انګیزې په اړه باید لا ډېر تحقیقات وشي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر جنرال ظاهر خبریالانو ته وویل نرګس په تحقیقاتو کې ویلي لومړی غوښتل پر کوم افغاني چارواکي حمله وکړي.
دا د خپلو تحقیقاتو په لړ کې وایي چې ما هسې غوښتل دا کار وکړم او ما نیت درلود چې د امنیت قمندان، د امنیت قمندانۍ جنایي رئیس، والی یا کوم بل مهم کس ووژنم. له رواني پلوه هم ستونزې لري. ورته ومو ویل چې ولې دې دا کار وکړ. ویل یې بس له ژوند نه مې زړه تنګ شوی و، غوښتل مې یو کار وکړم چې بل اخره مې همدا کار وکړ.
نوموړي وویل د دې ښځې میړه چې خپله هم په پولیسو کې دنده لري د دې لپاره نیول شوی چې ولې خپلې ایرانۍ مېرمنې ته په غیر قانوني توګه تذکره اخیستې او د کابل د امنیت قمندانۍ له دوو ساتونکو څخه هم په دنده کې د غفلت له امله تحقیقات پیل شوي دي. که څه هم افغان چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ پر امریکایي سلاحکار حمله کوونکي پولیسه رواني ستونزې لري، خو د دې حملې د انګیزې په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته شوې دي. ځینې وایي که یې رواني ستونزې لرلې نو بیا ولې د کورنیو چارو له وزارت څخه د کابل د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته ځي او هلته یو مشخص هدف په نښه کوي. په عین حال کې افغان چارواکي مني چې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ او وسلوال مخالفین هڅه کوي د ناټو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې په مخ کې خنډونه رامنځته کړي.
و امریدل چې د کورنیو چارو وزارت وی هغه خزې چې په امنیت قمندانۍ کې یو امریکایي سلاکار یا مشاور وچلې دی هغه ایرانی تبه ده. دغه امریکایي مشاور نه سلوخ کلن جوزف گریفن نومیده چې د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د افغان ملي پولیسو د روزنې په برخه کې همکاري درلوده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بهرنیو چارو وزیر وایي چې وروسته تر دې باید د سولې په برخه کې ټولې خبرې اترې د سولې عالي شورا په سلام مشورو ترسره شي. زلمی رسول نن مشرانو جرګې ته وویل چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره یوازې قطر مني. یو شمېر افغان کتونکي بیا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دا ډول غونډې ګټورې ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې یو نامه اعلان کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره به په اشقابات ترکمنستان اشقابات کې یو غونډه جوړ کړي. تفصیل د جمیله ظریف په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له هغو خبرو اترو سره مخالفت څرګند کړ چې د افغان حکومت له مشورې پرته په بهرنیو هیوادونو کې د بیلابیلو ډلو لخوا جوړیږي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي چې وروسته تر دې نه غواړي د سولې په برخه کې خبرې اترې له هیواده بهر وشي. ډاکټر رسول چې د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته وربلل شوی و په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د سولې په برخه کې د خبرو اترو لپاره یوازې د قطر دفتر مني او بس.
وروسته تر دې موږ پریکړه دا ده چې خپل بین الافغاني ناست په خپل هیواد کې د نن جوړې کو. که موږ له وسلوال طالبانو سره په خپل هیواد کې د نن خبري اترې نو څه کولای نو باید دا سی دریم هیواد وټاکو چې د افغان حکومت په خوښه، د افغان حکومت په تصویب او د افغان حکومت په مشرۍ غونډه پکې جوړې شي چې هغه قطر دی او په دې برخه کې بل هیواد نه منو.
د سولې د خبرو اترو په برخه کې د ملي شورا لخوا په حکومت انتقادونه کیږي چې غونډې له هیواده بهر جوړوي. د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې یو نامه اعلان کړی چې د سولې د خبرو اترو لپاره به په اشقابات کې یو غونډه جوړ کړي. مخکې تر دې هم له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي ډلې سره د خبرو اترو لپاره په فرانسې کې غونډه جوړه شوه، خو بلخوا به یو شمېر کتونکي دا ډول غونډې د سولې پروسې په ګټه بولي. د سیاسي شورو کارپو عبدالستار سعادت وایي چې هر ډول غونډې چې له هیواده بهر د سولې پروسې د تقویه کولو لپاره ترسره کیږي د افغانستان په ګټه دي.
سولې د دایې د ژوندۍ پاتې کېدو یا د مشروعیت ورکولو لپاره موږ دې ته بیا هم د ارزښت ورکولی شو. یو پایل په توګه موږ ورته کتلی شو، خو دغه هیوادونه چې په دې وروستیو کې تلاش کوي لکه پاریس غونډه او ترکیه او سعودي او قطر او اوس د ترکمنستان مسله ده، دا نور زاویې لري چې یعنی مشخص د افغانستان د سولې په برخه کې موږ ورته ډېر زیات ارزښت نه شو ورکولی. اما په هر صورت داسې طالبان ورسره لډیر وخت راځي په داسې کانفرنسونو کې ګډون کوي. د یو نسبي یو ګام دی او قدم په سر زموږ ورته کتلی شو.
د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د سولې پروسې د تقویه کولو لپاره خبرې اترې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ډېرې شوې دي. د رپورټونو له مخې وسلوال طالبان او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله هم اوس له پخوانه د سولې پروسې سره لیوالتیا ښیي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران ورسره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په هواري کې همکاري نه کوي. ډاکټر زلمی رسول نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی او وویل چې په ایران کې افغانان له لومړنیو او اساسي حقونو څخه بې برخې پاتې. په دې اړه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان کډوالو سره د ایران چلند د ټولو نړیوالو اصولو په خلاف وباله او انتقاد وکړ چې تهران له دوی سره د کډوالو د ستونزو په هواري کې همکاري نه کوي. ډاکټر زلمی رسول چې د سې شنبې پر ورځ مشرانو جرګې ته وربلل شوی و سناتورانو ته وویل چې په لومړي سر کې ایراني چارواکو د 1400 افغانانو له وژلو انکار وکړ او اوس یې مړی نه سپاري.
موږ دغه خبره جدي تعقیبوو چې جسدونه وسپارل شي. ځینې ایراني چارواکي وایي چې دا د ایران قانون نه دی چې جسدونه وویستل شي، خو موږ په دې باندې کار کوو. دغه ډیره بده پیښه وه، یوه داسې واقعه وه چې زموږ د ټولو لپاره دردونکې ده. دا چې د بهرنیو چارو وزارت امکانات او ډیپلوماسي ایجابوي نه یوازې غندوی، بلکې په دې باندې کار کوو چې جسدونه یې افغانستان ته راوړو.
د زلمی رسول په وینا که څه هم د ایران په قانون کې د مړیو سپارل نشته، خو دوی د 1400 وژل شوي افغانانو د مړیو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د روان کال د سمبولی په دریمه نیټه یو شمیر افغانانو چې غوښتل یې ایران ته د مزدورۍ لپاره ولاړ شي، د افغانستان او ایران په ګډه پوله د ایراني ځواکونو لخوا ووژل شول چې مړی یې لا هم نه دي سپارل شوي. څه موده مخکې د دغه 1400 افغانانو وارثینو په هرات کې د ایران قونسلګری مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او د قونسلګری ودانۍ په ډبرو وویشتله. سناتورانو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د افغان حکومت هڅې قانع کوونکې ونه بللې او سپارښتنه یې وکړه چې دا مسله د دواړو هیوادونو د مشرانو په کچه پورته کړای شي. سناتوري نجیبه حسینی وویل
موږ په لوړه کچه غوښتنه کوو چې دغه موضوع په کابینه کې مطرح شي او د کابینې له لارې کېدای شي چې ولسمشر د ایران اسلامي جمهوریت له ولسمشر سره په دې اړه خبرې وکړي. په دې برخه کې ستاسو جدي پاملرنه غواړو.
ایران د سیمې یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په زیات شمیر کې افغان کډوال پکې میشت دي، خو تل داسې رپورټونه ورکول کیږي چې افغان کډوال په پراخه او لوړه کچه ځورول کیږي. په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامول چې د رپورټونو له مخې د مدافع وکیل پرته محکومیږي، بله مسله ده چې افغانان یې په کور دننه زیات اندېښمن کړي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوي لري کولای شي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم .org باندې واورئ. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دریو پولیسو ته مرګجوب لاړولې. دولتي مقامات بلخوا وایي چې د دواب ولسوالۍ د وسلوالو له محاصرې خلاصه کړې. روحوله انوري او د موضوع تفصیل.
په نورستان کې دولتي چارواکي وایي چې د دواب محاصره شوې ولسوالۍ له محاصرې خلاصه کړي او تیر شپه یې ورته هر ډول اکمالات کړي دي. بلخوا د همدې ولایت په ختیځ کامدیش کې په سرحدي پولیسو منچول شوې چې په نتیجه کې دریو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نورستان امنی قومندان سمونوال غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته ویل تیر یوې اونۍ څخه د دواب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره و او دوی تیر ورځ ناوخته په دې بریالي شول چې یادې ولسوالۍ ته خوراکي او جنگي مهمات ورسوي او ولسوالۍ له محاصرې خلاص کړي. نورستان ویل لغمان څخه تر دواب پورې په اکمالاتي کاروان څو ځایه د وسلوالو طالبان لخوا بریدونه وشول چې له امله یو پولیس وژل شوی او د دوی په متقابلو ډزو کې له لسو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مینونه د سکام ټیم په واسطه وویستل شو
بلخوا د همدی ولایت له ختیځ ولسوالۍ کامدیش څخه په را رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د سرحدي پولیسو په پلي ګزمه د ماین چاودنه شوي او له امله یې دریو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو ویاند ادریس مومند ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اوم کنډک درې تنه پولیس د سه شنبې د ورځې سهار 8 بجې د کامدیش ولسوالۍ په ګوردیش سیمه کې په ګزمه بوختو د وسلوالو طالبان لخوا پرې ریموډ لرونکی ماین وچول شو. له سیمې څخه یو تن په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او یو ټپي شوی دی. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالیږلي ټلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې په ختیځ او لویدیځ نورستان کې یې د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو په نتیجه کې وطن پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
وامریدل چې په نورستان ولایت کې د پولیسو ترمنځ او وسلوال ترمنځ حمله شوې او افغان مقاماتو چې د دوه بولسوالۍ د وسلوالو محاصرې خلاصه کړې ده. په د کندهار څخه کوټې ته د پی آی ا د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت لخوا الوتنې پیل شوې. په دې حق له جوړ شو مراسم کې چارواکو ملي سوداګرو هیلو خو چې د کندهار او کوټې ترمنځ باندې مځکه د لارې هم د ترانسپورت امکانات برابر شي. په دې اړه محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د پی آی ا د شرکت په دغه لومړني پرواز کې چې د پاکستان کوټې ښار ته وسو تقریبا 43 مسافرو برخه واخیسته. چارواکي او ملي سوداګر که څه هم دغه پروازونو ته خوشاله دي خو د شرکت له مسولینو یې وغوښتل چې د ټیکټ بیه چې اوس 8600 افغانۍ د کم کړي. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا په دې حق له په جوړ شو مراسمو کې هیله وښود چې د کندهار او کوټې ترمنځ به د مځکې د لارې هم د ترانسپورت امکانات برابر سي.
د خوشحالي خبره ده. دا د ډیر وخت د خلکو ارزو چې د مناسبات پیدا شي د دې ایرلاین په فلایټونو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت د دوه دوستو اسلامي او دو پر دوستي چې ډیره پخوانی تاریخي دوستي ده پر دې دوستي باندې یو بل میخ او هلکیږي دا دوستي به نور هم ټینګي.
د کندهار د سوداګری د خونو مشر نصر الله زهیر د کوټي او کندهار ترمنز د الوتونو هرکلی وکړ او ویل چې په دې برخه کې به پاکستان ته د تګراتک پر مهال د ډیرو سوداګرو ستونزې حل سي.
وس کولای سي چې تاجر په تاریکی ولاړ سي پرواز وکي ماشام کراچي ته ورسیږي لاهور ته ورسیږي نو دا ډیر د اسانتیا او د خوشحالي ځای دی د تجارانو د پاره.
د یادولو وړ ده چې د کندهار او کوټي ترمنځ دغه پروازونه به په اونۍ کې دوه ځله وي. چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پلازمینې اسلام آباد کراچي او د پاکستان نور لوی ښارونو ته هم وغځیږي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نه یا د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ افغان ادارې په افغانستان کې د خبریالانو او ژورنالیستیکي ادارو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورت خپور کړی دی. په دې اړه معصوم میوند رپورت لري.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي افغان خبریالان د سیمې هیوادونو د خبریالانو په پرتله ښه او د لویدیځو هیوادونو د خبریالانو په پرتله بدخونده حالات لري. د دې ادارې مسؤل صدیق الله توحید له سه‌شنبې پورې په کابل کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر وخت وویل له دې سره چې د تیر کال په پرتله له خبریالانو سره تاوتریخوالی کم شوی خو اوس هم په هیواد کې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي. ښاغلی توحید وایي له 2005 څخه تر 2012 میلادي کال پورې هیڅ وخت له دوی سره تر 500 پیښو کم نه دي ثبت شوي. چې په دې کې خبریالان وژل شوي، وهل شوي او یا هم ګواښل شوي دي. نوموړي وایي پر 60 کال دوی د تاوتریخوالي اتیا پیښ ثبت کړي وې، خو 60 کال نه شپېته پیښې دي.
ما در سال گذشته 80 مورد را به ثبت رسانده بودیم که امسال یک کاهش حدودا 14%.
مونږ پر 60 کال اتیا پیښ ثبت کړي وې چې 60 کال څوارلس په سلو کې کموالی ښیي. یو دلیل دا دی چې مسؤولو ادارو یې شکایتونه نه دي څېړلي، له راپورونو او شکایت کولو څخه ستړي شوي دي. له بلې خوا په ځینو ناامنو سیمو کې خبریالانو سانسوري حالت خپل کړی او د هغو راپورونو څخه ډډه کوي چې دوی له ګواښ سره مخ کوي.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې د کلنی راپور له مخې په نشپېتو سبڅو پیښو کې 45 افغان حکومت، څلور د وژلو او ټپي کېدلو پیښې د وسلوال طالبانو، یو بل پیښه د ناټو او 19 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا خبریالان سره شوي. د دې ادارې مسؤلین لوړو پیښو ته په کتلو سره وایي حکومت کوشش کوي چې تر 2014 میلادي کال پورې پر رسنیو خپلواک او کنټرول ډېر کړي، خو رسنۍ به له دې سره خپل کار ته دوام ورکوي. د راپورونو له مخې د یو شمېر افغان حکومتي چارواکو لخوا ځکه افغان خبریالان ځورول کېږي چې د هغوی له غیر قانوني کارونو پرده پورته کوي او ناسم چلند خلکو ته رسوا کوي. افغان خبریالان کله حکومت څخه په دې ګیله مند دي چې د وژل سو او ژوبل سو ملګرو په اړه یې څېړنې بې نتیجې اورېکې دي، خو دوی پر هغو ټولنو هم انتقادونه کوي چې د خبریالانو د دفاع په نوم جوړې شوي او شخصي کارونه کوي. د دغو خبریالانو له ډلې رحیم ګل څاروان ازادي راډیو ته وویل
د خبریال ژوند تر اوسه پورې تضمین شوی نه دی او هر هغه خبریال چې تحدید شوی د هغوی لپاره هیڅ نوه تعقیبي تدابیر په نظر کې نه دي نیول شوي. تر ډېره پورې کوم اتحادي چې د خبریالانو په نوم باندې جوړ شوی هغوی د خپلو سیاسي اغراضو لپاره او دا ډول د خپلو شخصي منفعتونو لپاره کارونه کوي او د خبریالانو واقعا د هغو خبریالانو چې هغه په ساحو کې کار کوي د هغوی غم نه ده خوړل شوی. فکر کوم تر بل هر وخت دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د حالات تهدیدونکي دي. ډیری خبریالان نشي کولای حقایقو ته لاسرسی پیدا کړي.
افغان حکومت تل د خپلو لسکرونو لاسته راوړنو په سر کې رسنۍ او د بیان ازادي یادوي چې په باور یې په دې برخه کې ډیر کار کړی، خو د افغان حکومت له دې خبرو سره سره اوس هم په یو شمېر حکومتي ادارو کې له خبریالانو سره ښه چلند نه کیږي او لازم معلومات نه ورکول کیږي. د حکومت تر څنګ په دې هیواد کې د نورو اړخونو لخوا هم خبریالان له ستونزو سره مخ کیږي او د مرګ تر پولې رسوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کابل کې د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون د لمانځلو مراسم سکال د امنیتي ستونزو تر سیوري لاندې راغله. له دې وړاندې بعد د دسمبر په میاشت کې بهرني وګړي د کابل ښار بیلابیلو ګل فروشیو ته تلل او د کرسمس لپاره به ګلونه اخیستل، خو د ګلانو پلورونکي وایي د تېرو کلونو په پرتله د کرسمس د ګلانو او ونو په خرڅلاو کې کمښت راغلی. ویلت دا دی چې بهرنیان د ناامنۍ له ویرې د دوی دوکانونو ته نه ورسي. په دې اړه له کابل اسدالله لودین رپورټ لري.
په کابل کې امنیتی ستونزې د دې سبب شوي چې په هیواد کې میشت بهرانیان د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون د لمانځلو مراسم په پراخه توګه ونه لمانځي. په تیرو کلونو کې بعد د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د کابل ښار د ګلانو په دوکانونو کې د بهرانیانو ګڼه ګوڼه زیاته وه او د ځان لپاره به یې د کرسمس ونې او ګلان اخیستل، خو په کابل ښار کې د ګلانو پلورونکي وایي چې سږ کال یې بهرانیان دوکانونو ته نه ورځي او د دوی بازار هم د تیرو کلونو په پرتله سوړ شوی دی. کابل د نوی ښار د سیمې دوتنو ګل پلورونکو آزادی رادیو ته داسې وویل.
رسول ناصریم د برګسب د ګل فروشۍ څخه فعلا اوس د یو نو د کرسمس ونه لرو. دا خو البته د چین څخه راځي، موږ ته خو بهرنیان څوک نه دی راغلي، زموږ د خپل وطنوال راځي. مخکې به چې د ونه به موږ زیاته خرڅولې، اوس هغوی خپل د خپل ملکونه واردوي.
اسم مصطفی سادات از پارسال ګر نسبت
زما نوم مصطفی سادات دی. د تیر کال په پرتله سږ کال زموږ د ګلونو خرڅلاو کم شوی دی. بهرنیان خپل نه راځي بلکې افغانان را لیږي چې هغوی ته ګلان واخلي.
په افغانستان کې میشت بهرانیان چې تر ډیره عیسویان دي، هر کال د دسمبر په 15مه نیټه د خپلو هیوادونو په څیر د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون مراسم لمانځي. دغه اندېښنو ته په پام سره سږ کال په کابل کې دا مراسم یوازې په پوځي مرکزونو او ډیپلوماټیکو ادارو کې په محدود او مختصر ډول منځل کیږي. د کابل د هوایي ډګر په سیمه کې د سه شنبې په ورځ د عیسویانو د کرسمس لاند مراسم ترسره شول چې ځینو افغان چارواکو هم پکې برخه درلوده. عیسویانو د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کېدو وروسته سندرې وویلې او یو بل ته د ګلانو ګډۍ او خواږه خواړه ورکړل. د دې مراسمو یو ګډونوال چې ډیر خوشاله و آزادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د کرسمس جشن ورته ډیر په زړه پورې و.
کریسمس په افغانستان کې ډیر حیرانوونکی و. دلته د څو هیوادونو خلک راټول شوي او په ډیرې خوښۍ سره د کریسمس مراسم لمانځي. موږ له دغو مراسمو څخه ډیر خوند واخیست.
په کابل کې د امریکا د سفارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې هلته به هم د چهارشنبې په شپه د کریسمس مراسم لمانځل کیږي، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. بهرنیو اتباعو به له دې وړاندې د کریسمس پر مهال د کابل ښار په بازارونو او مارکیټونو کې آزاد تګ راتګ کاوه او ځانته به یې د خوښي شیان اخیستل. خو کله چې د کابل ښار په لویو او مشهورو مارکیټونو کې حملې وشوې، د دوی آزاد تګ راتګ یې تر سیوري لاندې راوست.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورې دوستانو، شپږ نیم بجې کیدونکې ورسې خبري مجري وړاندې کول لپاره احمد جک